السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادې رادیو څخه اورئ. روان خبرونه زه قسیم سلامل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو مهم راپور دادی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل کې دی او له افغان چارواکو سره پر مهم مسایل باندې خبرې کړې دي. د غراس په بل راپور کې اورئ چې د هلمند امنیتي مسولین وایي طالبان پلان لري څو په د پسرلی موسم کې په دغه ولایت کې جګړو ته زور ورکړي. د هر څه په روان خبرونه کې تر 2:30 بجو پورې اوریدلی سي. په 2:30 بجو باندې په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم لیا ته مباسي. خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې هم د سرټکی دادی چې د امریکا په ټکساس ایالت کې زوروري بوردبکې څلور کسان مړ کړي او په دې توګه په جنوبی امریکا کې د شدیدو توپانونو لکبل د مړو شمیر 22 کسانو ته ورسېدی. د هماورې چې د سوری عرب کورد او سوی جنگلې او ظاهرا د سوری په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولې دی. مخکې تر دې چې په بشپړ نړیوال خبرونه او د غرض راپورونه ووري کورنی خبرونه لرو اجمل تورمانه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درسي اسرائیل شریف کابل ته په خپل سفر کې لولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې کړې دي. په چین ولسوالۍ کې داعش او پاتون کوونکو له یو لبل سره نقص کړي. نن د جدي مرحوم شپږم پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تیر غل شپږ دیر شمې کړي سره برابر. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستی اسرائیل شریف کابل ته په خپل سفر کې لولس مشر او اجرائیه رئیس سره خبرې کړې دي. د اجرائیه ریاست د وایم رسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وایي چې دواړو خواو د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو موضوعات په اړه خبرې کړې دي.
سره مسائل
دی وی په دغه لیدنه کې د دوړخیز مسائل په اړه خبرې شوې. تبن هغه مسائل چې د افغانستان لپاره اهمیت لري د سولې خبرې او له طالبان څخه د ملاتړ اخیستل دي. په دې اړه خبرې شوې او د خبرې تر یو ځایه مثبت ارزول شوې. ټاکل شوې چې خاغله شریف ونن بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په چینو لسوالۍ کې د داعش او پښتون کوونکو یو لبل سره نغوس کړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبريال د خبر لمخې 13 ورځ د چینو لسوالۍ په دیسارک سیمه کې د داعش وسلوالو ډلو او د پښتون کوونکو ترمنځ جګړه شوې چې د چینو لسوال خاغلی غالب وینا د پښتون کوونکو او داعشیانو ترمنځ په جګړه کې څلور پښتون کوونکو وژل شوې چې ورسره د داعشیانو لخوا یې سره نغوس شوي. دوی وايي په همدې نه خطر کې پښتون کوونکو د داعش 15 تنه غړي په زخمي حالت کې نیولې و چې 13 شپه له نیول شوې داعشیانو څخه یې سره نغوس کړي. د چې دغه پاتون کوونکی د ولسی جرګې د مرستيال حاجی ظاهر قدیر په لارښوونه راپورته شوی او د داعش پر خلاف د جنگ اعلان کړی. نن د جدي امر خمش پګم پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل شپږ دیر شمې کړي سره برابر ده. د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي او پخوانی جهادي مشران د غورز د افغانستان لپاره د ویتوري ورځې په نوم یادوي. د ولسی جرګې غړي شاهزاده شاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې د افغانستان د بربادۍ او د تباہي سبب ګرځېدلې. افغانان پکې بلوموم ډیر وزوریدل او کړیدل. په دې چې کوم اعمال روسان تر سره کړ تجاوز وکړ منګه دا محکومه وو او زمونږ په تاریخ کې به تل زمونږ نسلونه محکومي.
د دغه قانون پر مهال په ملیونونو انسانان وژل شوي، ټپیان شوي او لغپل هیواد کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې 13 په وسالو کسانو پر یو کور حمله کړې. شپږ کسان وژل دي او یو ټپي کړي دي. د کونړ ولایت امنیت قمندان جنرال حبیب عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بهادر شاه په نوم دغه شخص کورنۍ د کونړ د کامدیش ولسوالۍ څخه راکړه شوی و چې د دولت د پلوي په اتهام وژل شوی دی. ویل کېږي چې د قضیه په تړاو دوه کسان نیول شوی دی. دا ورته د محله د افغانستان خبرونه کورنی ا بهرنی او د سیمه خبرونه له سالم احمد صالح خور.
ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې شکیل غاړي د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15مه مذاکرو ته سره کښینوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د میستورا یو ویان د شامی پروس په ویلامې کې وویل د میستورا تمه لري چې په جنیوا کې د سوریې د مخالفانو او نورو لوریو حضور پراخوي. اعلامیې زیاتوي د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید دغه مذاکرې له خپل مسیر څخه وانړوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یو ورځ مخکې د سوریې د یغیانو طالبانو یو مهم مشر د دمشق په مربوطاتو کې د هوای برید په نتیجه کې ووژل سو. زهران الوش د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یو قوي ډله رهبری کوله. د الوش مرګ اپوزیسیون ته د پام وړ گزار ګڼل کیږي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي. بلخوا د سوریې عرب، کرد او عیسوي جنګیالیو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې دمشق ته نږدې په هوایي حمله کې د یاغیانو د یو بل قومندان وژل کېدو د سولې د هغو خبرو په اړه بې باوري زیاته کړې چې په پام کې ده بله میاشت وسی. د ډیموکراتیکي سوریې په نوم د ایتلاف ویان ډګروال طلحه سیلو وویل جنګیالیو پرون له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د تشرین په نوم بند چې پر فرات سیند جوړ سوی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي ایتلاف د بند تر نیولو وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په سخته جګړه کې ښکیل سو. دا د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو مرکزونو ترمنځ د اکملاتي لارو د بندولو د هڅې یوه برخه ده. داعش خپله زیاته اندازه برېښنا له همدغه بند څخه ترلاسه کوله. د ډیموکراتیک سوریې په نوم ایتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي هڅه کوي په رقه ښار کې چې د فرات سیند په 22 کیلومتره کې پروت دی د اسلامي دولت ډله له منځه یوسي. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یادایش ته مشر دی هغه دا کړی چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. په دغه 23 دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور سوی ژغیدونکو کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرفي کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونو او د روسیې د جټ الوتکو امیزایلو حملو یوازې د دې ډلې هوټ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي عربستان په مشرۍ پر نوي اعلان سوي ایتلاف هم انتقاد سوی دی. که د دې صوتي پیغام کاروالی ثابت سي نو دا به له میاشتې راهیسې د داعش د ډلې د مشر لومړنی ژغیز پیغام وي. تر دې مخکې څو وارې پر راپورونو کې ولسي وایي چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ یا هم ژوبل سوی دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي. نوموړي د کرسمس په مناسبت د چک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي له کوچنیانو، سپینژرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته له هغې جنجالي بحثونه پورته سول چې نوموړي په نومبر میاشت کې په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د اسلام پر ضد جوړ شوی وو. د امریکا په تگزاس ایالت کې زورورې بړبکۍ څلور کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمېر 22 ته ورسېد. پرون د دالاس ښار په شاوخوا کې دغې بړبکۍ په لسګونو کورونه نړولي او زیانمن کړي دي. د تگزاس یوې اوسیدونکې مارتا کینګ رویټرز اجانس ته وویل په لنډه شېبه کې زیات زیان واوښت.
30 seconds. I mean, it was just, I cannot believe that this amount.
دوی وایي زه هیڅ باور نه سم کولای په 1.5 ثانیو کې د دومره زیات زیان اوښتې وي. دا سیمه سات کړل لکه زیات مده چې دا سیمه ورانه و. ډیر ویجاړون کې طوفان و زه شوون کې په دې سیمه کې موز د کوون کې ماشمان میشتي د هغوی کورونه هم له منځه تللې دي. زموږ کورونه دي زیانمن شوی. زما هیڅ باور نه راځي. هیڅ کله مې د داسې بړبکې دراتک تصور نه وکړي. دا لکه خپس کا داسې و. تر د مخکې له میسی سی پی، تینیسی، ارکانسا او الباما څخه د 300 کسانو د مرګ خبر ورکول سوی و. په دغو ایالتونو کې شپېته نور کسان ټپیان سوي هم دي، خو په تگزاس کې د څلورو نورو کسانو مړینې د مړو شمېر 22 ته ورساوه.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ د خبرونه بیا ولولې یا واوري پاتې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی او د هم د رواني خبرونه مطالبه او راپورونه. چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته په خپل سفر کې له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو باندې خبرې کړې دي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف نن کابل ته راغلی دی. په دې لیدنه کې تر ډیره عمده بحثونه د دواړو هیوادونو پر مشترکو موضوعاتو باندې سوي دي.
په بل مطلب کې لرو چې د لغمان سیمه ایز مسولین وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګڼې د لغمان ولایت په ځینو سیمو کې داعش وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د هماوري چې د هلمند امنیتي مسولین وایي طالبان پلان لري چې د پسرلی موسم کې په دغه ولایت کې جګړو ته زور ورکړي.
د پسرلی فصل ته چې دی جنگ یو نوې فصل به وي دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې نو موږ د دې لپاره هم آمادګی نشو
په بلخ ولایت کې د په مخدره موادو د روزو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه هم پرونه خبرونه کې مطلب لرو د غرس په 2.5 بجو ته لندو خبرونه وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه لید مباسي چې موضوع د توبرکلوز کله در سره ملتیا وکړي تاسیس مشغل زده رجوع ریچی ده افغانستان پستر و شرونو که ده افن پسلا شهر پینزا و پتول افغانستان که پا منزانه دولس و شپش نوی چپو بندی اخبروانی لری. لکه زنگه چیمی ده اخبروانی پسر که ویل افغان چارواکو ده پاکستان ده پاوز لوی درستی سره نن پا کابل که پا زین مهم مسائل خبری کردی او یوش میر پری کردی ده. ده حکومت ده اجرای ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل لازده ریدو سر پا خبر که کچه هم ده پری کرد جزیات روشانه نکرد خوی ویل چه هیله ده پا طول برخو لاغی دلی سول بندی نویل سبی پری کردی عملی سی او مثبتی پایل ولری. اخوا ده سولی علی شوراوی که چیری پا رشتیا هم افغان ناو پاکستانی چارواکی ده سولی پا برخه که حکری تا ورسیجی ده با ده سولی ده خبرو ده بیا پایل لپر درشه نتیجه ورکدی. صفی الاسطانگزی پا دیاره ریپورت چمتو کردی.
د یک شمې پر از افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحل شریف قربانه او په ځینو مهمو مسایلو خبرې سره وکړې. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له جنرال شریف سره په مهمو مسایلو سپینې خبرې وکړې او دا مشران ځینو پرېکړو ته هم رسېدلی دي. ښاغلي فیصل که څه هم روښانه نه کړه چې کومې پرېکړې نیول شوې خو ویې ویل چې هیله ده دا خبرې مثبتې پایلې ولري او د پرېکړو د عملي کولو لپاره پاکستان لاس پکار شي.
په دې لیدنه کې هغه مسائل چې د افغانستان لپاره ارزښت لري او هغه مسائل چې د پاکستان لپاره مهم دي پر ټولو دغه موضوعاتو باندې په تفصیل سره سپینې او واضحې خبرې سوي دي او موږ هیله لرو چې دغه بحثونه چې دلته سوي دي نتیجه ورکړي او موږ لپاره یو مهمه مسله سولې مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسي. تصامیم نیول سوي دي پر موضوعاتو بحث سوي دي اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید طی سي دا فتان موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت نسور کولی.
خغلی فیصل دغه بحثونه مثبت وبلل او ویل چې افغان چارواکي به هغه وخت له دغو خبرو او هڅو په بشپړه توګه خوښي څرګنده کړي چې دا خبرې مثبتې تمام شي او د عملي همکاریو لپاره زمینه برابره شي. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د پوځ د ویاند جنرال عاصم بجوا په حواله کابل ته د راحیل شریف د یک شنبې ورځې د یو ورځني سفر هدف د سولې خبرې او په سرحدي مسایلو باندې د شته ستونزو په سر بحث ښودلی دی. دا درېیم ځل دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان ته راځي او د سولې او امنیت په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کوي خو د دغو هڅو او خبرو په نتیجه کې یوازې یو ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره شو چې هغه هم په ټپه ودرېدلې. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د افغان مشرانو او پاکستاني چارواکو دا خبرې خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغیز وکړي ځکه چې د سولې د خبرو لپاره د زمینې د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د دې شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي هیئت مشر عزیز الله دین محمد د یک شنبې پر ازادي راډیو ته ویل چې هیله ده په اوسنیو خبرو کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم پریکړه شوې وي.
پاکستان زمونږ گاونډی دی او بیا ډېر کلو راهیسې د افغانستان په مسله کې دخیل دی نو په هغې لحاظ باندې د دې خبرې او یو تفاهم ته که زمونږ د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې برخه کې ورسېږي دا د سولې دپاره د خبرو دپاره لار هواروي ځکه چې خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لورې دې په منځ کې کېږي خو البته د شرایط برابرول دې ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
خغلی دین محمد ویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستی وروسته له هغه کابل ته راغی چې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې دواړه هیوادونه سلا شول چې د سولې د خبرو لپاره به هڅې کوي. د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې د یکشنبې په ورځ افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د پاکستان په هغو ژمنو خبرې وکړي چې ویلي وو د سولې خبرو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغو طالبانو سره مبارزه کوي چې سوله نه غواړي. د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په داسې حال کې د سولې او نورو اړوندو مسایلو په اړه افغان چارواکو خبرې کړي چې د جمعې په ورځ د هند صدراعظم نارندرا مودي کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هڅې وکړي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
پا په راپور کې مواردل چې کابل نن د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحیل شریف کوربه او راپورنوي چې شاغل شریف د افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض اجرایی رئیس عبدالله سره کتلې او پر مهمو مسایلو باندې خبرې کړې دي. د کابل چاپ ګڼو ورسپانو هم کابل ته د شاغل شریف پر سفر باندې مطالب لیکلې دي. د ورسپانو ته اسدالله لودین کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحیل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوې ډیلي د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی. په مطلب کې راغلي چې له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښوالی دی. دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار دی وی عالی په توګه کار اخلي. د ورسپانې په باور کې چیرې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لري او دا هیواد به منځوي شي. جامعه باز ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري لمنځه ولاړ شي. دغه هیوادونه له ګاونډیو ډیر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي. په سر مقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریبکارانه تګلارې مخه باید ونیول شي. د سر مقاله لیکوال ویلي پاکستان یوازینی هیواد دی چې په ډیر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلي او هم دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړه شول خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورسپان بیا خپله سر مقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سر مقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاصه کړه خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼه هم همدې موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جد شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد سمبالو ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سر مقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي دغه ورځ یوه ښه ورځ بولي خو د سر مقاله لیکونکي په باور له همغه ورځ را په دې خوا پر افغانستان بدمرغیو سیوری وغوړوه او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
وسم راځي بل مطلب ته د هلمند امنیت قمندان وای طالبان پلان لري چې د پسرلی په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وای د پسرلی په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګی نیسي. سرجنګ د سیمیزو او ملي پولیسو په تشکیل او مهماتو کې د زیاتوالي خبر هم ورکوي. د پداسال کې چې د هلمند د دوه ولسوالۍ پرته په نورو ټولو کې جنگ روان دی. په ډېر نور حال زموږ همکار الیاس دای پراپور کې ووري.
سره لدی چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې شدید جګړه روانه ده. د هلمند امنیت کمانډان وایي وسلوال د پسرلی په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي رډ ټول په دې لنډ ورځو کې په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې طالبان ته درانه تلفات اړولې دي. د دقیق کشمیره ونویل خو زیاته کړه له همدې عمله په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې د جنگ کرښې ماتې شوې دي. سرجنګول نوې کوټونه رسیدلې دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتولو توان ونه لري.
اوس خو زمونږ په ټولو ساحو کې قوي کنټرول ده او پولیس زمونږ ډېر بیداره دي. دوی چې په هر ځای کې جګړه کړې سخت تلفات یې لیدلي. دا دوه شپې دوی په خپلو مړو په ټولولو ښخولو باندې بوخت دي او دوی د خپلو زخمیانو په وړلو باندې بوخت دي چې بادارانو ته یې پاکستان ته وړي او نور. دا دوه شپې ډېرې آرامې تېرې شوې دي. دوی چېرته په جګړه موږ سره نه دي بوخت. داسې خال خال ډزې په لومړیو کرښو د ماریبي کې کېږي او انشاءالله تعالی چې دښمن شکست پړلی ده او موږ لا نور تقویه شوي او موږ ته نوي جزتامونه هم را رسېدلي دي او انشاءالله دوی به ونتوانېږي چې زموږ خط او زموږ قوتونه وشي.
هغه دا خبره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسکر د دوی سره مرسته کوي ومنله. ویل په یو شمېر هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده او ډېر مصر تمام شوي دي. دوول د طالبانو د پسرلنو یو بردونو د پاره تیارای نسی او د هلمند د ملي او محلي پولیس په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی سر جنگ د محلي پولیس په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړ. امنیت کمانډان ول د کورنوي چارو د وزارت څخه راغلی پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړي.
په هلمند کې زر نفر نو محلي پولیس اضافه شول او نور قواو تازه دمه هم دلته راغلي دي. د پسرلی پاسل ته چې د جنگ یو نوی پاسل به وي د دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې نو موږ د دې لپاره هم آمادګي نیسو غواړو چې دلته ډیر نفر پیدا کړو چې نفر د تعلیم او تربیې لپاره په تعلیمي کورسونو کې شامل کړو او د افسرۍ فاتلمنۍ لپاره نوي کورسونه جوړ کړو او د پولیسو د تجهیز لپاره مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلود اوس به دوی ته ټولې ثقیلې وسلې توجیه کیږي او په خو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور در په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي د روانو جنگونو له امله یو شمېر وجل شوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست او یا هم پر روغتونونو کې دي. د هلمند امنیت کمانډان سر جنگ ول د کورنوي چارو د وزارت لخوا وعده ورکول شوی دی چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول شي. کمانډان ول په سنگین کې طالبان په شا کړی دي خو غوی خلکو ته غواښ کړی دي چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. اغه 13 ورځ په سنگین کې د وی جګړه پر مهال د شلو وسلواله د وجل کې دوه خبر هم ورکړ. طالبان خپل لور ته دا وشتل پات پړه تر اوسه څه نه دی ویل خو کار سپ احمدی رسنوی ته ویل دي چې اوس هم د سنگین د بازار او لوسوالي مهمه سیمه د دوی په ولکه کې دي. کتون کې وای کچیر د جیم په موسم کې افغان حکومت وسلوال د غسیمو ونه باسي چې په دې ورستوي کې نیولې دي دا ډیره ګرانه وي چې د وړ په موسم کې په دې ګڼ میشتو سیمه کې د طالبان په صد جګړه وکي. محمد ریاستی د ازادي راډیو هلمند.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
بله روختیا د ژوند شتمنی په روانه خبرونه کې تر 2.5 بجو وروسته هینی تر لنډو خبرونو وروسته پیلېږي چې په ژوندۍ باندې تاسو اوریدلی شئ او د خبرونه موضوع هم د توبرکلوز. البته کچیر تاسو غواړئ په دې اړه یو پښتنه وکړي د خبرونې لمل مسره تاسو کولای شئ په غش میرو باندې په تماس ونیسئ لازدې رو سره چې وروسته به زموږ کاران تاسو ته وایي. خو مخکې تاغه د راپورونو او مرکو لړۍ ته دوام ورکو د لغمان سیمه ییز مسولین غ راپورونه ردوي چې غنی یو شمیر بهرنی وسلوالو د لغمان په ځینو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. د ځینو رسنوی په حواله راپورونه وایي دغه بهرنی وسلوال چې په پښتو او دری ژبه خبرې نه کوي او تور جامع غوستې دی د لغمان په قرغې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي دي. همدا پښتنه مې د لغمان د والي لویان سرحدي ځواک څخه وکړه او لمړی مې ورڅخه دا وپوښتل چې آیا د راپورونو سم دی او که څنګه. نوموړي په دې اړه وویل
البته دا اوازې دي زه کاملا دا خبره ردوم. په لغمان کې موږ تر دې دمه د داعش په اړه کوم اختاره شواهد چې چا سره وي هغه موږ نه لرو. البته په دې اړه یو یادونه ضروري ګڼم د ځینو رسنیو واسطاجي چې البته یو شمېر رسنۍ دي چې هغه ستاسو مسلکي توب هم هغه څه چې په کار ده وختلې نه دي یا د دې ترڅنګ ځینې رسنۍ داسې دي چې هغه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په نه پام بعضې داسې سره چوک اوازې هغه هم چې هیڅ شواهد هلته شتون نه لري راخلي او هغې ته یو هوا ورکوي او د عمومي اذهان او فکرونه خرابوي. نو په دې اړه زما هیلم دا ده چې رسنۍ باید په دغه برخه کې خپل مسلکي توپ ته په پام د افغانستان ملي ګټو ارزښتونو ته په پام خپل مسلکي چارې په مخ یوسي. دغه سی اوازې چې کله خبرېږي دغه اوازو ته باید هغه سی ترڅو چې کره شواهد په لاس رانوړي باید هیڅ هوا ورنکړل شي ځکه دا عمومي اذهان خرابوي. نو په دې اړه دا خبره کاملا ردوم. په دغه ولسوالۍ کې خو بيخي ځکه قرایز مسول د ولسوالۍ په نوم باندې یادېږي نو هلته خو بيخي دغه وسلوالې ډلې هیڅ شتون نه لري.
بلې ځواک سدې ته کتو
ځینې مسائل بيخ شوي د تورغر د طرف نه چې هغه هغه ته په هغه وخت سره زموږ د امنیتي دفاعي ځواک لخوا جواب ویل شوه د ځینې وسلوال یا غلا ځینې تاریخین داسې کسان چې د تورغر له طرف نه کماندا خلین څه شي کړی هغه ته په هغه وخت سره ځواب ورکړل شوی دی.
بلې ځواک سب دې ته په کتو چې لغمان هم د ننګرهار په گاوند کې پروت ولایت ته یو زمنن په یو نه یو ټولا خزمند دی د کوم حالات په ننګرهار کې دي او تاسو به تر معلومه ده په ننګرهار کې د دایښ فعالیت پراخته په څو ولسوالۍ کې نو فکر نه کوي چې په راتلونکو کې به داسې احتمالا ممکن دغه وسلوال وکړي سي د خپل نفوس پراخ کې او بل اخر د ننګرهار څخه لغمان ته هم داخل سي فکر نه کوي په آینده کې داسې مشکل به لغمان ته متوجي
یو څه باندې چې زه هغه ضروري ګڼم زموږ د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې د هغه تلولي هم باید له پامه ونه غورځول شي رسنۍ هم باید د ټکی ته ډېر پام وکړي که ننګرهار دی که لغمان دی که د افغانستان هر ځای دی زموږ افغان امنیتي ځواکونو همیشه د هر مخالف وسلوال په وړاندې خپله میړانه ښودلې سرخندنه یې کړې ده قربانی ورکړې ده په ننګرهار کې هم درسنیو لاری خبریگو حالتا مکتگراتگ لرو داداغ وصلوالو دلو پا مقابل که یو قوی جنگ داغی دا خوان روان ده ولی آغا چه چه مک پوری اروان راجی چه دا لغمان ولیت مربوطات دی و داداغ حدودات دی پا داغ حدوداتو که زمگ افغان امنیتی و دفاعی زوکونه کاملا چندواله لری دا هر دخمن پا مقابل که او د دې دمه چې کومه توتې د دښمنانو لوري وی هغه هم ډېرې توتې په وخت سره شند شي دی او دغه برخه ته موږ چمتواله لرو.
د لغمان امنیتي وضعیت اوس څه ډول دی؟ په آیا په علاوه پر دې چې د وسلوالو موجودیت تاسو ردوي د بهرنۍ وسلوالو آیا د طالبانو فعالیت هلته محسوس دی؟ په امنیتي حالات اوس څنګه دی هلته؟
تر ډېره امنیتي حالات ښه دی، د ډاډ وړ دی، د ولسونو پراخ همکاري، د ولسونو ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو ډېر زیات دی. یعنی په لرو پرتو سیمو کې د مخالفینو شتون شته، ولی زموږ افغان امنیتي ځواکونه هم چمتواله لري د هغې د هر ډول دسیسو په مقابل کې چې وجنګېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مل ازادۍ له دوه خبرو دل چې د ماښام لوونه د سهار تر وبجو پرې پر همدې څپو باندې خبرونه لري. مخکې مو په مرکه کې واورېدل د لغمان د والی ویان د سرحدي ځواک په حواله چې لازادۍ له سره په مرکه کې ویل چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې د دایښت فعالیت د پیلېدو راپورونه ناسم دي. اوس هم له لغمان څخه ځو د بلخ په لور. په بلخ ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزه ادارې چارواکي وایي چې ورځ تر بلې په مخدره توکو د روزو کسانو شمیر په دغه ولایت کې مخ په زیاتې دودی. په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزه ادارې مشر عبدالرحیم مغلی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د 2009 کال را پدې خوا په مخدره توکو د روزو کسانو شمیر لسکونه زره زیات شوی او دوی په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو له کموالي سره مخامخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
په بل خلاد کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په دې ولادت کې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر مخ په زیاتوالی دی او یاد موضوع دوی اندښمن کړي دي. په بل کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د 2009 کال را په دې خوا تر دمه په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر لسکونه زره لوړ شوی دی. خاغلی اوغلی ازادي رادیو ته وویل چې په 2009 کال کې د دوی د سروې پر 65 په بلخ کې د معتادینو مجموعي شمیر 8000 کسانو ته رسیدل چې د چپان د 50 کلونو په تیرې دوه سره دا کچه لسکونه زره لوړه شوې ده او دوی د معتادینو د درملنې د مراکزو لا کموالی او یا هم لا نشتون سره مخ دي. اوغلی وایي چې له دې شمیر معتادینو څخه 1.5 سلنه یې ښځې دي چې اکثرا د بلخ ولایت دولت آباد، شورتپې او کلدار ولسوالۍ ته مربوط کیږي. هغه زیاته کړه چې ناامني، بیکاري، بد اقتصادي وضعیت او بهر ته یې بې موقع مهاجرتونه سبب شوي چې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر لا زیات شي. اوغلی یې پاړه وویل دی وایي تر ډېره فقر، بیچارهګي او همدارنګه د کار نشتون او ګاونډیو هیوادونو ته د هیوادوالو مهاجرت سبب شوی چې دوی په مخدره توکو روږدي شي. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزه د چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه لري او په مجموعي ډول د بسترونو شمیر یې 262 ته رسیږي. عبدالرحیم غلی له دې سره چې په مزار شریف کې د معتادینو د درملنې د 15 مرکزونو لشتون څخه خبر ورکوي، خو وایي چې د 125,000 کسانو د درملنې لپاره د مرکزونو بسنه نه کوي او په مخدره توکو د روغتو کسانو د درملنې په خاطر د یو لوی مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. غلی یې پاړه وویل تابند تداوی په برخه کې کومه کچه چې ما درته یاد کړه دا چې 240 بستر موجود دی او په شورتي په ولسوالۍ کې هم د ښځو لپاره شل بستر شته. په مجموعي ډول 216 هم 200 په هیڅ وجه د معتادینو لپاره دا بسنه نه کوي او د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په داسې حال کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو د نشتون او یا هم کموالي څخه اندېښنه ښایي چې په سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې هم د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکي د معتادینو د شمیر له زیاتوالي او د درملنې د مرکزونو له نشتون څخه شکایت کوي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادي رادیو، مزار شریف.
اول دې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدلو. لند خبرونه لرو. صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو کسانو پر یو کور حمله کړې، شپږ کسانی وژلي او یو ټپي کړی دی. نن د جدیا مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل لښ پر دیشمې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او پخواني جهادي مشران دا د افغانستان لپاره د یوې تورې ورځې په نوم یادوي. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې ښکېل غاړي د دغه هیواد د 15 کلنې کورونی جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15مه مذاکرو د سره کښېنوي. د سوریې عرب، کورد او عیسوي جنګیالیو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت د ډلې یا د مشر دی، هغه دا کړی چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږکال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. او د امریکا په تگزاس ایالت کې زورورې بړبکۍ څلور کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر 22 ته ورسید.
وسم پامو کړی اقتصادي خبرونه ته چور سره سم به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم زموږ همکارانه جساپی تاسو ته وړاندې کړي.
د سلام پوړنی ګول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې کوشش کوي د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لپاره د پانګې اچونې سټنډرډ او باوري چاپیریال جوړ کړي. دغه وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي رادیو ویل چې سمو د مخ کې دغه وزارت یو 15 کلن ستراتیژي او پالیسي جوړ کړی و چې په یو برخه کې پانګوالو ته د غوړ چاپیریال جوړولو او د هغوی د سر او مال پر خوندیتوب ټینګار شوی دی. د شغلی کوکندي په خبره اوس مهال هم پر لوی لارو او هغو سیمو کې چې کاروباري سیمې دي امنیت ټینګ او ډېری اسانتیاوې پانګوالو او سوداګرو ته برابرې شوې دي. د فراه ولایت د کرنی مسؤلین وایي چې فصلي او ګمرکي تعرفو د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو پر بازارونو مثبت اغیز کړی دی. دغه ولایت د کرنی مشر عبدالمنان متین ازادي راډیو ویل چې په هغه وخت کې چې کورنی محصولات په لاس راتلل، په هغه وخت کې به بهرنی محصولات افغانستان ته ورېدل چې دا کار به د افغاني محصولاتو پر بازار ناوړه اغیز کاوه.
یعنی په هغه فصل کې چې موږ محصولات په لاس راځي، په هغه فصل کې هغه محصولات چې په بازار کې د افغانستان راځي، دا هغه ګمرک کړیږي. یعنی دا په دې معنا چې قیمتونه اوتومات جد دي او نور موږ به محصولات په شمه مارکیټ په داخل کې د افغانستان وجود کړی.
د شغلی متین په خبره دغه ستونزو ته په پام سره د کرنې سوداګرۍ او مالی وزارتونو موسمي او ګمرکي تعرفې جوړ کړي چې په هغه فصل کې چې کورنی محصولات په لاس راځي تعرفې لوړېږي. د افغانستان د لاسي صنایعو ادارې مسؤلین وایي چې افغان حکومت د هیواد ته د بهرنیو لاسي صنایعو د وارداتو مخه ونیسي. د دغه ادارې مسؤل میر اعظم کیفر ازادي راډیو ویل چې اوس مهال د افغاني لاسي صنایعو بازار لستون سره مخ دی او حکومت د صنعت ته پاملرنه نه کوي. د شغلي کیفر په خبره اوس مهال په هیواد کې یو شمیر صنعتکارانو دغه صنعت ته شا کړې او نور کسبونه مخ کړی دا. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دین بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پتا افغاني او 35 پوله، یو یورو 4 اوی افغاني او 35 پوله، یو پوند 101 افغاني او 80 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغاني.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاثیر بولم لا ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنه پروگرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو، لکه څنګه چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت تازه موندنې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 8000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي او 10000 کسان په دې هیواد کې د توبرکلوز ناروغي له امله مري. د یادې ناروغي د نښو نښانو او مخنیوي پاره به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. په کابل کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کیدای چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره غلاستو.
مهرباني زنده باشین.
تاسو ورېدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د استډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بل شمیره ده 0992253. نن د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. متخصص ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې. ډاکټر صاحب خبرونه په سر کې کده نری رنس په معلومات ورکړي چې څه ډول یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، به عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی. د قسمت سوال شما ته عرض کنم که توبرکلوز یا سل یو ناروغي ده، یو ساری انتانی ناروغی ده چې د دول میکروب لکابله چاغه میکوبکتریم توبرکلوز نومیږي انسانانو ته پیدا کیږي.
بله ډیره زیاته مننه. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه چې په عامه اصطلاح ورته سلوي په همدې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب به یې ځواب کړي. په خبرونه کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کې میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب که په دې اړه معلومات ورکړئ چې توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي.
توبرکلوز یا سل په مده ډول په دوه ډوله پیدا کیږي، یو د سیجی او بل بغیر د سیجی. تمام عضویت ټول ارګانونه او ټول اعضا کیدای شي چې په توبرکلوز کې مصاب کیږي.
بله، د دوه ډولونو په اړه یو څه معلومات ورکړي چې کوم ډولونه دي په تفصیل سره. یو څوریدونکو ته وایي چې توبرکلوز چې په دوه ډولونو ویشل کیږي کوم دي او څومره خطرناک دي.
توبرکلوز که به شکل توبرکلوز 6 است، زیادترین واقعات توبرکلوز 6 است که این شکل بسیار خطرناک و شکل ساری ازی است. غیر از 6 دیگه به تمام قسمت عضویت هم میتونه که توبرکلوز دیده شوه، یعنی توبرکلوز تمام قسمت اعضا مثل توبرکلوز روده یا امعا، مثل توبرکلوزای جلدی یا از غدوات لنفاوی که به نام جیلی میگن، و توبرکلوزای استخوان، توبرکلوز اعصاب یا توبرکلوز مننجیت و دیگر توبرکلوزای در نزد خانما اکثرا باعث اقامت از باعث توبرکلوز و توبرکلوزای گرده، توبرکلوزای طرق بولی و انواع مختلف توبرکلوزای خارجی ریوی ما میگیم هم می باشه. ولی زیادترین واقع توبرکلوز 96 است که زیادتر ساری می باشه، از یک شخص به دیگر شخص بسیار سرایت می کنه و این قابل توجه جدی است و برای خود مریض و برای جامعه و برای دیگرها بسیار خطرناک می باشه.
بله دیر زیاده مننه دوستانو. نن په خبرونه کې د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. السلام علیکم. بلی ستاسی غا گورو میره بانی اوکای
خود جانی ما ویر ما دست کرکلوز دست کرکلوز
تبرکلوز څه نښې نشانې لري؟
بلکل سمه ده. نو دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي چې د توبرکلوز اصلي نښې نښانې څه دي؟ مهرباني.
خدمت هموطن ما اعتراض کنم که زیادترین واقعات توبرکلوز گفتیم توبرکلوز شش می باشه. اولین آثاری که یا علائم یا نشانه هایی که پیش مریضای توبرکلوز شش می باشه او سرفه هست. کسایی که اضافه تر از دو هفته سرفه داشته باشه، دست سرفهش بلغم باشه و اینا رو ما میگیم که احتمالا این مریضا مصاب توبرکلوز شش باشه. پالوی از این میتونه که ضعیفی باشه و تب باشه و تب ضعیف و از طرف شب یک عرق خفیف باشه، زایی شدن وزن، ضعیفی عمومی بدن و این مریضا وقتی باز قطعی میشه که ماینات ساده ازی اونمو ماینه بلغم است که او باید زودتر اجرا شه، بازو رو ثابت میکنه که آیا این مرض مصاب این شخص مصاب توبرکلوز است یا نیست.
بله دوستانو کولای شئ چې تاسو هم ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا پوښتنه د ډاکټر صاحب نه کوم. اوس دلته یو نوی مرض د دوه درې میاشتې کې پیدا شوی دی په وردګو کې. دا د چټ پښې دغه ګردی ورته وایي، مزوډوکی له ګردی دغه که یو برنج پیدا کېږي هېڅ دوای نه کېږي. دلته ډېر خلک د مساج هم کوي په ولسوالیو په غزني کې، خو پرس نه ورسره کېږي. ډاکټر صاحب ته هغه څه وم چې د دغه یو هغه تشریح کړه دو خلکو ته چې څه وکړه. ډېر خلک غریب هم دي، د وس نه یم تېره ده. دا د ملی څوک وایي او شلم د مرې ناست دي. څوک څه وایي دا مرض بېخي ډېر څه وایي. دا د څه شي نه پیدا کېږي؟ دا ولې پیدا شي؟
تاسو په لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب ځنې پوښتنې لري، نو بیا به تاسو مفصل ځواب درکې.
ببخشید نفهمید، گفتین که کدام مرض ده و ورده کجا پیدا شده، چه تکلیف دارن؟
بلی. سلام علیکم.
سلام علیکم. گفتم که شما گفتین
دکتر صاحب جوری بخیر،
مهربانی زنده باشی. گفت چه قسم تکلیف
پرسین داشت؟ آقا دا بده ورز کسی د دوی میستی که یو مرض پیدا شوایده دا د چاپ پښه او دا چوکوای مراد او دا ګردی که یو درد پیدا کی چې دا د لاندې پښه ور سره ویده کیږي. دا څنګه چې دی ونه دا اریت خلق په دغه د پنځه څلوېښتو نه د پنځه دېرشو نه تر پنځه څلوېښتو کالو پورې دغه خلق پخته شوي دي. که د دغه د یوه مهرباني وکړه
ای آثار و علائم را که شما گفتین ای به توبرکلوز نمیمانه، ای توبرکلوز فکر نمیشه. شما میشه که این مریض بیارین در کابل، ایجا بیارین در شفاخانه دیده میشه، مقصود در شفاخانه وزیر اکبرخان بیارین، دکتر صاحب ایجا میبینن، انشاءالله مشکل شما حل میشه، ای به توبرکلوز فکر نمیشه.
من نکول دغه ورونه دوستانو نن توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. که د اړوندې ناروغي په اړه تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ټلیفون وکړئ، ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې ځواب کړي. بل اوریدونکی هم دی چې ګورو دوی کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه ولی جان یم د هلمند ولایت د ګرمسل ولسوالۍ نسکا سره په تماس کې یم.
ښه، مهرباني وکړئ که د توبرکلوز په اړه کومه پوښتنه وي.
د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا مریض یو کس نه بل کس ته تبادله کیږي که یا؟
دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي چې د یو شخص نه بل شخص ته د ناروغي سرایت لري که نه. نو ډاکټر صاحب به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ولی جان ورور، دا مرض د یو شخص بل شخص ته ساري ده، انتقال کوي. در هغه پورې چې هغه شخص چې ناروغ دی هغه تداوی نشي، دا مرض ساری دی، خطرناک دی. بل شخص که یو په یو کور کې یو ځای کې که اوسیږي، دا کېدای شي چې هغه سالم یا روغ شخص ته سرایت وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، توبرکلوز تر ډېره د کوم عمر کسانو ته پیدا کیږي؟
توبرکلوز په هر عمر، په هر سن، په هر عمر پیدا کیږي. خود دیره سوار لس کال تر 15 سال وخت کال ډیر واقعیت پیدا کیږي.
احمدی لزابل نه په لیکه کې د مهرباني وکړي احمدی صاحب. بلې ساتي غوډور.
سلامونه تاسو ټول ته، سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
اور استاد ما لا اول کومه تاسو سره مې لا درډو نه دا کارکون چې څنګه دا پښتنه دا تیر ورشه
د تاسو ډاکټر صاحب قابلیت او د تاسو مرمنه او ما یو څه ورته ویلې ول بیا دا راته ور واسه کابل ته راځه چې دغه داس راته راکوډر مې راباني پتی
نو تاسو موږ تخنیکی همکار سره خبرې وکړي تاسو ته ادرس درکې
ډاکټر صاحب هغه نه ډاکټر صاحب ګلنار
بلی ګلنار ادرس به موږ تخنیکی همکار به درکې تاسو سره په تماس کې شئ ډیر مننه کومه بل پښتنه ونه لري نو تاسو اړیکه پرې شو ډاکټر صاحب رازو د توبرکلوز ناروغي په اړه غږی یو بل اوریدونکو هم دای چې ګورو د دوی پښتنه ساده سلام علیکم
تبرکلوز د مرضی کرملې جماعت د دې تبرکلوز لري د مشتګو چې دا و خړه او څه پیدا او توانینم پښو
ښه
میرو باندې فهمیدم سوال ته تکرار کنین یک دفعه
نو چې دا د کومه سکی دی
کی کنه چې ما ته وینې لري نو وکړې تاسو ورکوئ لري ښه
دا و دې به وخصم دا مو څه څنګه نشته کرونا په څه پیدا توانې نه پیګم
ښه ډاکټر صاحب دوی وایي چې توبرکلوز معاینات کړی او دوای هم خسته خو څه تاثیر نه لري تاسو کا مشوره ورکړئ
تداوی توبرکلوز بر 6 ماه است 6 ماه تداوی توبرکلوز ختم شد ان شاء الله مریض 100% خوب میشه و در ختم 6 ماه بعدم باز دوباره معاینه میشه و در اون معاینه راپور میتن که بله کاملا خوب شد دواش قطع میشه من میفهمم که شما دوباره معاینه کردین 6 ماه بعد
د دوی لکه چې ریکا پریشوه ریکرز په دغه شپږو میاشتو په ترڅ کې کڅوک دغه درمل پری دی نیمایي کې نو دغه ناروغي له سر نه تکرارېږي به چې ډاکټر ته ورشي کنه
د توبرکلوز تداوی ډیر مهم دی چې منظم بدون وقفه بلا وقفه باید تکمیل شي کله چې شخص تداوی پریګدی نیمګلی پریګدی هغه کیدای شي چې یو بل ډول توبرکلوز هغه مقاوم توبرکلوز نومیږي او له عادی توبرکلوز نه ډیر خطرناک دی کیدای شي په هغه بدل شي لدې کابل ډیر مهم دی ډیر ضرور دی چې یو مریض یو ناروغ هغه مکمل تداوی تکمیل کړي شپږ میاشت منظم د مشورې لاندې د ډاکټر او سی کارمند مشورې لاندې مکمل تکمیل کیده
مننه حاجی صاحب عظیمی له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ حاجی صاحب
تشکر کوئ ژوندې اوسه خدای دې تاسو ښه سلامونه تاسو ډاکټر صاحب او ټول کارکونکو تاسو ته درځي
وعليكم السلام مهرباني وکړئ
زه به ډاکټر صاحب نو په فارسي پوښتنه وکړم که تاسو
ډیر بخښي مهرباني
څنګه ډاکټر صاحب مو ته آیا اگر یک مادر به مرض تبرکلوز گرفتار باشه او طفل او مادر آیا سلیزو تاثیراتی داره و دیگه سوالی می بود ای از ایسی میمانه که از خاندانی میمانه تبرکلوز بره یک خاندان که یک نفر از او خاندان گرفته باشه مادرش اولادا و نواسا و دیگره ایش من به او مساج شد و تشکر از استوازی ایش
دیر منونه دکتر صاحب تزیم ربانی
زنده باشین جناب عظیمی صاحب بسیار تشکر از لطف شما سوال بسیار خوبه کردین مادری که به مصاب و مرض توبرکلوز باشه طفلش باز اهتمامات وقایوی است که اونو مد نظر گرفته میشه تا طفل صحتمند باشه مثلا طفل باید در اول باید چک شوه که طفل توبرکلوز نگرفته باشه اگر گرفته بود بازو تداوی توبرکلوز میشه در غیر از او باز واکسین میشه و در غیر از اون مادر دوای خود بگیره و در اثنای مثلا اگر شیر میته امو اهتمامات مخصوص مثلا دهن خود بینی خود بسته بکنه با یک دستمال و هیچ کدام مشکلی نداره میتونه طفلش شیر بگیره یکی و خوشبختانه توبرکلوز مرض ارثی نیست از طریق ارثیت نقل نمیکنه یعنی پدر کلان یا مادر کلان یا پدر مادر کس اگر طفل توبرکلوز داشته باشه اطفالش به طور ارثی توبرکلوز نمی داشته باشن
مننه عبدالقادر کندهار نپلی که دایی مهربانی وکړئ سلام علیکم
مهربانی آقای عبدالقادر کنیم در کندهار ولایت سلام تاسو په ډاکټر صاحب.
علیکم سلام امیر غنی.
اول خو د ډاکټر صاحب مفصل پر دې باندې خبرې کړو، عوامل باندې خبرې وکړلې. څه څه روز روان دی چې انسان قربان دی اخته شي، د دې مریضۍ اخته کړه چې چیرې درملنه پر وخت باندې او پر هغه زمان باندې ولیکي، دا کومې داسې نورې ناروغۍ ورسره تړلې دي چې د انسان ورباندې اخته کېږي؟ او د دې هغه اساسي لامل د انسان هغه اول پړاو چې انسان په دغه مریضۍ باندې اخته کېږي، لومړی پړاو یې د څه څخه پیل کېږي؟ او باید دغه انسان چې د درملنې پر ځای باندې مثلا بیره ولاړېږي، د دې پر ځای دی خپله دا یو کوچنۍ مریضۍ په حیث باندې خرڅ نه کړو ریزش مثلا دغه فکر باندې وکړل چې او دوا علاج یې په هغه دستي وخت کې په هغه مهم وخت کې ونیسي او علاج یې وکړي، کوم تاثیرات به ولري؟
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنې واخیستلې، مهرباني وکړئ.
مهرباني محترم عبدالقادر خان، خدمت شما پیشتر هم گفتم که توبرکلوز عاملش یک میکروب است، یک او باعث مرض میشه، زیادترین واقعاتش توبرکلوز 6 میباشه. وقتی که کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه بکنه در سرفهش بلغم باشه و او احتمالا توبرکلوز شده داشته باشه، باید معاینه بلغم شوه. و آثار علائمش ای است که اونمو سلفه است که خوب نمیشه با دیگه دواها و ضعیفی است و روز به روز باختن وزن است. اگر به موقع امو وقت کشف شوه، تداوی شوه، بسیار سود آسان خوب میشه. اگر تداوی خود نکنه، یعنی تال بخوره، وقفه ها پیدا شوه، مدت بگذره، بازی پیشرفت میکنه و باعث تخریباتی میشه در قسمت 6 که بازو تداویش یک ذره مشکل تر میشه و هر قدر زودتر کشف شه و تداویش اونم قدر زودتر بی مشکل خوب میشه انشالله.
مننه. بل اوریدون که نوردین پکتیا ولایت نه، مهربانی وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. یو انسان دې سلام علیکم.
بل کومه پوښتنه هم لري؟ ډېره مننه. مخکې عبدالقادر خان هم دغه مسئلې ته اشاره وکړه، اساسي لامل څه دی د تبرکلوز؟ آیا ککړه هوا یا نور عوامل لري؟
عامل اصلی یک میکروب است که به نام میکوباکتریم توبرکلوز یاد میشه، ولی بعضی زمینه های مساعد یا بعضی شرایط مساعد است که مریض شدن آسان میسازه، که از او جمله میشه که هوای آلوده، هوای ملوث و مثلا شرایط اقتصادی خراب باشه و زندگی کردن با مریض توبرکلوز باشه، معافیت پایان باشه، دیگه امراض مثلا شکر و دیگه عادت ها مثلا سیگریت و اینطور چیزا اگر کس عادت داشته باشه، اونا امکان دارن که اگر به تماس مریض توبرکلوز زیاد قرار بگیرن وارد توبرکلوز بگیرن.
اوریدون که لرو هلمند ولایت نه، دوستانو تاسی هم کولی سی چه برخه واخلی، خود خبرونی ورسته شی بیدی دا اوریدون که بواخلو، نو بیا با خبرونو تزو. سلام علیکم، میره بانی اوکای.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام، میره بانی.
پروانه ده هلمند ولایت سات رپاڑی که
کیم. خا، منگاورو که کما بختنه لریم.
دا څه څه محترم دا ډیر جذب سلامونه وړاندې کوم، دا زادي رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو سلام.
وعلیکم السلام.
زما پر بدن کې دی سپین چپونه دا ډیر وخت کې چې پیدا شوی دی، دا چې دوا پکې شکیر چې دوا باندې بند کې بیا به د مریضۍ بته دوامدار شي.
ښه، نو ډاکټر صاحب مشوره درکې که پوښتنه یې اخیستي نو تاسو به معلومات درکې.
خدمت شما ایتو عرض کنم که این لکه‌های سفیدی که در جلد شما پیدا شده، این به توبرکلوز فکر نمیشه، این دیگه مشکل جلدی میباشه. شما میتونه امرای متخصصین جلدی و مشوره شوین، انشالله دوامیتن خوب خواهد شدین.
مننه. دکتر صاحب، آیا حیوانات و هم انسانان توبرکلوز انتقالی کنه؟
زین وقت یو دول مرض دی چه اغا تو بقری توبرکلوز وایی، که دایشی چه شدینه چه اغا پاستوریزن نیوی اغا خام اوموی، که دایشی چه یو نام توبرکلوز چه بقری توبرکلوز نمیگی پیداشی انسان تا.
مننه. بل اوریدون که دای پولیکا که گرو چه دوی هم کما پختنه لری، دکتر سیم مخیده اوامیلو پاره هم ویلی او نخو نخانو پاره ده نری رنز، که تاسو سره پاتې نورې پوښتنې نو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0922255. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. بل اوریدونکی السلام علیکم. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
خوږ زه خو سلامونه تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د ستار اخونزاده نه کوم راز کوم
تاسو مهرباني وکړئ کومه پوښتنه
وکړئ. ما ډاکټر صاحب څخه سوال وکړ چې تبرکلوز یو څوک چې په تبرکلوز اخته شي هغه څه نه پرهیز لري، او که یو څوک د تبرکلوز تداوی وکړي د دغه تداوی په حالت کې د یو شخص او بل شخص انتقال کوي او نه کوي؟ دا سوال ته جواب راکړئ. سمه ده، ډېره مننه.
ډېره مننه اخونزاده صاحب، زما سلامونه. عمومنه څوک چې په تبرکلوز اخته شي هغه هیڅ پرهیز نه لري، هر ډول غذا کېدای شي چې استفاده کړي هیڅ پرهیز نه لري. خوشبختانه کله چې تداوی شروع شي لدرې ونی وروسته ډیر خطر د سرایت ډیر کم کیږي، ډیر لږ کیږي تداوی پس لدرې ونی تداوی نه.
مننه دوستانو، نن توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترنر متخصص ډاکټر صاحب لطف الله منظور سره په خبرونه کې ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. عبدالله شیرزاد را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. شیرزاد صاحب ستاسو غږ اورم، مهرباني.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تاسو ټول امکان ته سلام وایم. ما دا پوښتنه ده چې د برکلوز کوم مریضی چې دا شي مریض پاخته وي چې دوا وکړي، سی بیا هم د بلغم زیات یو اکثره کسان په دې مریضی نه یخته بلغم زیات د دې دوا څنګه تشخیص وکړو، او که دوا د مشترک دا وشي موږ به ولیکو بلغم زیات دي اکثره خلکو ده.
زین نور شیرزاد صاحب ته داسې وایم چې زین نور ناروغیان هم دي چې هغه بلغم لري، لکه از برانشلاسما وایي، سینه و بغل. خو تشخیص د توبرکلوز د بلغم ماینی دي چې هغه یو ډول مخصوص ماینه دي، کله چې توبرکلوز رد شو بیا کېدای شي هغه بل ځانګړې دوا لري.
مننه ډاکټر صاحب، کچیر د نری رنس درملنه په خپل وخت و نه شي څومره نوړی پایلې لري؟
د نری رنس درملنه کله چې په وخت نشي هغه ډیر ما مخ هم وویل چې بیا تخریبات پیدا کیږي، په سجو کې تخریبات پیدا کیږي، او کیدای شي چې بل نور خلکو ته دا سرایت وکړي او تداوی ژر نتیجه نه ورکوي.
او که چیرې مقاومت پیدا کی مخکې تاسو یادونه وکړه بیا دا هم کومه حل لاره شته؟
دغه کله چې توبرکلوز مقاوم شي یا مقاومت پیدا کیږي هغه ډیر طولانی مدت تداوی لري، دوه کال تداوی لري، او تداوی هم دیر مشکل دی، دیر سخت دی. خوشبختانه په کابل کې د مقاوم توبرکلوز تداوی اوس کیږي، بیا هغه مریض هغه ناروغ بستر کیږي تر نظر لاندې بیا تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب، د توبرکلوز د درملنې مرکزونو په اړه که خلکو ته معلومات ورکړئ چې څومره په دغه کې بېلابېلو برخو کې دغه مرکزونه شتون لري، او کولی شي چې دوی نږدې مرکزونو ته ورشي او درملنه وکړي؟
خوشبختانه د توبرکلوز مراکزونه ورځ په ورځ ډېر کیږي. موږ په ټول افغانستان کې په لیر لیر ولسوالي او ګوټ ګوټ کې موږ مرکزونه لرو. زمون مرکزونه دوه ډول دي، یو یوازې تداوی مرکزونه دي، بلې تشخیص او تداوی کیږي. یعنی په ځینې مرکزونه تشخیص بیا تداوی کیږي، که تداوی و دلته یو ځای تشخیص بل ځای کیږي بیا د تداوی لپاره نور مرکزونه تلیږي. موږ په ټول افغانستان کې نږدې 1400 مرکزونه لرو. تر ټول افغانستان کې موږ په خخلرو مرکزونه خوشبختانه دیر دی او تداوی رایگان ولیادی کافی او مکمل دوا یو شان دوا د ش کوالټی ش کیفیت دوا مون ټول مرکزونه کې لرو.
مننه دوستانو د خبرونه ورسته برخه ده او د خبرونه لمړی نیمه هم همدلته پات راسیږي. په دویمه برخه کې کول شي چې د نری رنز پاړه بیا هم کومې پختنی پاتې کی نو ل ډاکټر صاحب نه مطرح کړي. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغي پاړه خبرې کوو. په کابل کې د نری رنز د کنټرول د ملي پروګرام ترنر متخصص ډاکټر صاحب لطف الله منظور را سره په خبرونه کې ملمدای چې ستاسو پوښتنی ځوابوي. نو د خبرونه په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې کوو او تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ. موږ د استډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. نو د خبرونو واره رسیږي. تازه خبرونه به له احمد حنایش څخه واورو چې دا وسره سره په استډیو کې دی او بیا به د